ماسپخین دو بجی دی زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په روانه یو ساعت خبرونه کې د افغانستان په قندهار ولایت کې د پیلیدونکو عملیاتو د او د غراس دغلته له قومي خلکو سره د مرکو ریپورت او مطالب اوریدل شي. د غراس دا هم اوري چې د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د حکومت ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه څه وایي. نور مهم ریپورټونه هم شته خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت د جرمني سرتیرو لخوا د ملي اردو د شپږو سرتیرو وژل کېدل په کلکه غندلې ده. د افغانستان لوی څانګوالې په دولتي ادارو کې د فساد د دوسیو د څېړلو او له خلکو سره د دولتي ادارو د چلند په هدف د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته پلاوی استولې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې پاکستاني چارواکي وایي د دغه هیواد پوځ د افغانستان پولې ته نږدې په اورکزو کې شاوخوا شل وسلوال وژلې دي. دا هم بشپړ خبرنه. د افغانستان د دفاع وزارت د جرمني سرتیرو لخوا د ملي اردو د شپږو سرتیرو وژل کېدل په کلکه غندلې ده. دغه وزارت د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه پیښه له هغه وروسته وشوه چې د ملي اردو د سرتیرو یوه ډله تېره شپه د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ په لاره روان و چې د جرمني سرتیرو تر ډزو لاندې راغلل. د افغانستان د دفاع وزارت د جرمني سرتیرو دغه عمل په کلکه غندلی. په کندز ولایت کې میشت جرمني ځواکونه په غیر پوځي موټرو کې د ملي اردو د شپږو سرتیرو شتون تاییدوي او وایي چې دغه کسان له هغه وروسته ووژل شول چې د تلاشۍ په سیمه کې د درېدو امر یې ونه منه. د افغانستان لوی څانګوالې په دولتي ادارو کې د فساد د دوسیو د څېړلو او له خلکو سره د دولتي ادارو د چلند په هدف د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته پلاوی استولې دي. د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکو ویل چې دغه اقدام د ولسمشر کرزي د فرمان له مخې کیږي. ښاغلی الکو ویل چې دغه پلاوی د هیواد نهو زونونو ته لیږل شوي چې له همدې ټاکل شویو زونونو څخه به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په دولتي ادارو کې فساد او په سیمه کې د دولتي ادارو له چلند څخه د خلکو شکایتونه وڅېړي. د هپلاوي په داسې حال کې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته استول کیږي چې په هیواد کې د اداري فساد په هکله ډېر شکایتونه کیږي. د افغانستان د مرکز او ولایتونو په لسکونو خزو په کابل کې د وی غونډې په ترڅ کې د سولې په مشورتي جرګې کې د خزو د لا زیاتو د وندې غوښتنه وکړه. د غونډې ګډونوالو اندېښنه درلوده چې د سولې په جرګې کې او د کابل په نړیوالې غونډه کې ښځو ته کمه ونډه په پام کې نیول شوې ده. په دې غونډه کې د ښځو چارو سرپرستی وزیرې میرمن حسن بانو غزنفر ګډونوالو ښځو ته ډاډ ورکړ چې د سولې په مشورتي جرګې کې به ورته ډېره ونډه ورکړل شي. په پام کې ده چې دغه جرګه د سلګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او د ملي شورا د دواړو جرګو د غړو په ګډون د روان کال د غوی د میاشتې په 12 نیټه جوړ شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي هغه جرګه چې د ولسمشر کرزي لخوا د دغه ولایت د دوو سترو جهادي کورنیو حاجي قدیر او حاجي محمد زمان غمشریک ترمنځ د شخړې د حل لپاره ټاکل شوې وه د جمعې په ورځ خپله نهایي پریکړه اعلان کړه. سلاکار وزیر او د دغه جرګې مشر اسدالله وفا د جرګې د پریکړې پر مهال وویل چې د جرګې د پریکړې له مخې له دې وروسته که دواړه لوري دښمني وکړي نو 30 میلیون افغانۍ به جریمه کیږي. د دواړو کورنیو ترمنځ دا دښمني وروسته له هغې پیل شوه چې د افغانستان د فواید عامې پخوانی وزیر حاجي قدیر د فواید عامې وزارت مخې ته په ډزو ووژل شو او د هغه د مرګ پړه د حاجي زمان په کورنۍ واچول شوه. او په کابل کې د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلیږي. یو ډالر 8 افغانۍ او 50 پوله، یو پاوند 2 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 8 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلداری 509 افغانۍ بدلیږي. دا و کورنۍ خبرنه. بهرنی خبرنه به صالحه اسحقزی خلقی تاسو وړاندې کړی.
د سلام پوراندې کول سره پاکستانی مقامات وایي دغه پاوز دغه هیواد پاوز د افغانستان پولې ته نږدې په اورګزو کې شاوخوا شل وسروال ووژل. یو سیمه ایز مقام سمی الله اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل نن همداراز شپږ وسروال له پاوز سره د ډزو تر تبادلې وروسته ونیول شول. د پاکستان پاوز د تیر مارچ میاشتې له نیمایي څخه هغه مهال په اورګزو ایجنسۍ کې د هغو وسروالو د ویستلو لپاره عملیات پیل کړل چې د پاوز د تیر کال تر حملو وروسته د سیمې ته راتښتېدلي وو. د غونخوتو شاوخوا لسره ملکیان له خپلو کورونو څخه کډه کولو ته اړ ایستل او بې ځایه شوي کسان په کوهاټ کې په یو دولتي کمپ کې ځای پر ځای شول. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن وویل پر ایران د نړۍ فشارونه دغه اسلامي جمهوریت د خپل اټومي پروګرام د دوام ورکولو لپاره لا هوډمن کوي. د احمدی نژاد وینا چې د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې خپرېده نوموړي په خپل وینا کې وویل تاسې نړیوال قدرتونه کولی شئ خپل ستونې وپړسوئ، تیندکې ووهئ، اعلامیې صادرې کړئ او یا هم قطعنامو پرېکړه وکړئ، خو دا فکر م کوئ چې تاسې په خپلو دغو اعمالو کولی شئ د ایران د ملت د پرمختګ خنډ شئ. احمد نژاد هم در زیاته کړه د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما باید داسې وکړي. اوباما په 2009 میلادي کال کې د چارو د واګو د ترلاسه کولو وروسته ډیر زر جدي ډیپلوماټیکي هلې ځلې پیل کړې، خو وروسته د ایران پر ضد د ملګرو ملتو له لوري د بندیزونو غوښتنه وکړه څو ایران د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د اسکرو په جامو کې وسلوالو کسانو د عراق په یو کلی کې شل نارینه او 15 ښځې وژلې دي. وژل شوي کسان د القاعده خلاف کورنیو غړي وو. خبری آژانسونو د کورنیو چارو او وزارت د چارواکو له قوله په خبره شوي خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو کسانو د بغداد په جنوب کې د دې کلی په دریو کورونو حمله کړې. د دغو کسانو لاسونه تړل شوي او بیا پرې ډسې شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې مسؤلانو امریکا ته پتلونکو الوتکو کې د تروریستي تهدیدونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د نویو تدابیرو له مخې به د 14 هیوادونو اتباع ډیر پلټل کیږي چې په دوی کې د افغانستان تر څنګ د ایران، پاکستان، کیوبا، سودان، سوریې، الجزایر، عراق، لبنان، لیبیا، نایجیریا، عربستان، سومالیا او یمن خلک شامل دي. د ازادي راډیو ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې نن قرغزستان ته ځي. پانکیمون د پنجشنبې په ورځ د ترکمنستان له ولسمشر قربانګولي بردی محمدوف سره کتنه وکړه او په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د پالنې او ښهوالي غوښتنه وکړه. ښاغلی بان زیاته کړه په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي او ترکمنستان دا منلې چې د ملګرو ملتونو څارونکي له دغه هیواد څخه کتنه وکړي او د ترکمنستان د تعلیمي چارو جاج واخلي. د وویل ترکمنستان د هم منلې چې خپل محبسونه له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي. د ترکمنستان چارواکو په دې اړه کومه فوري تبصره نه ده کړې. بان کی مون او د ملګري هیئت اشقابات د خپل سفر په ترڅ کې د ترکمنستان د پخواني ولسمشر سفر مراد نیازوف په قبر د ګلو ګټې کېښودل. خبرونه ختم شول.
دو بجې او 9 دقیقې دي. په هلمند ولایت کې د ملي اردو 215 میوند قل اردو په رسمي ډول فعال شو.
وتوانی دو چې یو نوای غښتلای قل اردو د چپاند هلمند د لرغونی ولایت ټول امنیت سوکالی په مخه پرانیزو.
د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي په نږدې راتلونکي کې به د کندهار په یو شمېر سیمو کې پراخ عملیات پیل کړي. د افغانستان د ولسمشر او امریکا ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه درته مرکه هم لرو. په قندوز کې د جرمني ځواکونو لخوا د شپږ افغان سرتیرو د وشل کېدو له جزئیاتو مو خبرو. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ټول اسناد ښیي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو پروګرام ته وده ورکوي. او تاندې څنګه اونیس پروګرام بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدل شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په هلمند ولایت کې د افغانستان د ملي اردو 215 قول اردو په رسمي ډول پرانستل شو. په دې اړه جوړ شو مراسمو کې د افغانستان د دفاع وزیر، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان او نورو لوړو رتبه مقاماتو ګډون کړی. ولسمې د ازادي راډیو خبریال په ریپورت لري.
د قول اردو قماندان بریج جنرال ارکان هرب سید ملوک، د قول اردو مرسیال بریج جنرال غلام فاروق او درستیزوال ډګروال زامن حسن تعین او پدندو ګمارل شوی دی.
په هلمند ولایت کې په لومړي ځل 215 میوند قول اردو رسمن د ګرشک ولسوالۍ په شوراب سیمه کې د یو شمیر دولتي او بارنوي چارواکو لخوا پرانستل شو. د دغه قول اردو د پرانستنې په مراسمو کې د هیواد د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک، لوی درستیز جنرال بسم الله خان، په افغانستان کې د ناټو عمومي کمانډان جنرال سټانلی مکرستل، د نیمروز او هلمند والیان په ملي شورا کې د هلمند خلکو استازو هم ګډون درلود. د 215 میوند قول اردو د پرانستنې په مراسمو کې د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک د ملي اردو د دندو په اړه خبرې وکړې. ویول د دغه قول اردو افسران به د هلمند ترڅنګ په نیمروز او فراه ولایتونو کې هم دنده ترسره کوي او خلکو ته به امنیت راولي. وردګ د هلمند پر خلکو ژا وکړ چې راسي او په ملي اردو کې خپل ځامن ځای پر ځای او د هیواد څخه ساتنه پرې وکړي.
نن ډیر د ویار او پوران منظر ځای دی چې د افغانستان د وران او ویجاړ مؤسسات او د بیا رغونې او جوړونې په بهیر کې وتوانېدو چې یو نوی غښتلی قول اردو د سپانده هلمند د لرغوني ولایت او نیمروز د ولسونو د سولې، امنیت، سوکالۍ او خوندي ژوند په موخه پرانیزو او د ملي اردو د پرمختګ او لیا پیاور کېدو په لور یو جوت او ګټور ګام اوچت کړو. او زه د هلمند د میړني او نیمروز د میړني توریالي وغښتلي وګړو نه دا سوال کوم چې د افغانستان د تینګتابه، هوسایۍ، پرمختګ او دفاع په خاطر خپل ځوانان د ملي اردو لیکو ته د پیوستون لپاره راواستوي.
همدارز په افغانستان کې د حساب ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سټانلی مکرستل د غونډې پر مهال وویل په افغانستان کې تر ډیره برید ملي اردو پیاوړی شوی او د پخوا په پرتله اوس ډیرې لاسته راوړنې لري. هغه ژمنه وکړه چې دوی به نور هم د افغان امنیتي ځواکونو په مسلکي روزنه کې هڅې کوي تر څو افغان سرتیري په خپله د جوګه سي چې امنیت ټینګ کړي. د هلمند والی محمد ګلاب منګل د ملي اردو دغه قول اردو راتګ هلمند ته د امنیت ټینګښت سره مستقیمن په اړیکه کې وبلل. نوموړي وویل د ملي اردو سرښندنې د یادونې وړ دي او د هلمند اوسیدونکو د ملي اردو له کړنو راضي دي.
د تریاکو او مخدره موادو او نورو جرایمو په وړاندې د مبارزې په کار کې د نوو قطعاتو او نوو جوستامونو تشکیل ډیر ضروري او اړین وو. بالاخره نن زموږ دا هیله ترسره شوه او په هلمند کې د 215 لمبر میوند قول اردو تشکیل رسمن فعال شو. میوند قول اردو په جوړېدو سره به لکه څنګه چې د دغه قول اردو د تشکیل په لومړیو وختونو کې موږ په هلمند کې د امنیت د ټینګښت او پراخوالي په برخه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو. امیدوار یم چې په راتلونکو کې د هرې ورځې او هرې میاشتې نه بلې ته موږ په هلمند کې ډېرې زیاتې بریاوې او لاسته راوړنې ولرو.
په هلمند کې 215 میوند قول اردو اوس درې لواوې لري، چې وای د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې، دوهمه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې او درېمه په شوراب سیمه کې زبرده سفته. د دغه قول اردو کمانډان بریج جنرال ارکان حرب سید ملوک چې په اصل کې د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی ټاکل شوی دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د سرتیرو او ځواکونو زیاتېدل په هلمند کې د امنیت ټینګښت سبب کېدای سي، ځکه دغه ولایت د خپل پراخه مساحت له پلوه د افغانستان له سمه برخه جوړوي. په عین حال کې د هلمند اوسیدونکو هم د ملي اردو د دغه نوي قول اردو په پرانستنې خوشاله شي، خو ورسره جوخت د امنیت د ټینګښت او بیا رغونې غوښتنه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
ټاکل شوی چې په کندهار کې پوځي عملیات پیل شي. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان ویلي دي دغه عملیات په ځینو برخو کې پیلېږي. تر هلمند وروسته د کندهار دغه پوځي عملیات ډېر ستر او مهم بلل شوی. ویل شوی اکثره کورنۍ په تشویش کې دي او ځینې یې بې ځایه شوي هم دي. د کندهار چارواکي وایي وار لمخه دغه کورنیو سره د مرستې تابع کړې ده. سالم احمد صالح په دې اړه جزئیات لري.
په کندهار کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر د هلمند تر پوځي عملیاتو وروسته ورکړل سو. د اعلان اکثره کورنۍ ته تشویش پیدا کړی چې شایي د عملیاتو په نتیجه کې دوی ته زیان ورسیږي، خصوصا د کندهار په لورې پرتو سیمو کې خلکو ته دغه اندېښنې زیات پیدا سوي. زیات کسان خو په دې باور دي چې دغه ډول عملیات په جنوبي ولایتونو کې مخکې هم سوي او اکثره مهال یې ولسي خلک زیانمن کړي دي. په کندهار کې میشت افغان لیکوال او تحلیلونکی عبدالاحمد محمد یار:
د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نه یوازې چې د مخالفینو تحرکات تفصیل او د منځ وړل شوي نه دي، بلکې لا ورځ په ورځ ډېر شوي دي. او د دغو عملیاتو د زیات څه همېشه ولس په خپلو ژو باندې اخیستي دي. په هلمند کې هم کوم وګورو پوځي عملیاتو په ترڅ کې خلک سخت وځپل شوله، بې ځایه شوله، بې کوره شوله، ولس شوله. په کندهار دا پوځي عملیات چې اوس د نوې ستراتیژي برخه ګڼل کېږي، د فکر نه کوم چې دا د مثبت نتیجه ورکړې ورکړي او هغه ستونزه چې اوس د ناامنۍ موجوده ده یا د مخالفینو د قوت موجوده ده راسره د جواره کې
د پوځي عملیاتو له بیرې دغه د وسلوالو د فشارونو په نتیجه کې اوس هم ځینې کورنۍ د کندهار مرکز ته کډه سوي چې وایي په خپل سیمه کې د ژوند شرایط سخت سوي وو.
زما نوم نورګل دی، زه د میانشین ولسوالۍ څخه راغلی یم. مجبور سولې چې دلته راسو، هلته یو خواته طالبان وو، یو خواته دولت. که د طالبانو سره د لیدلو وای خو دولت موږ زورولو، که د دولت سره د لیدلو وای طالبان موږ زورولو. طالبان رااله موږ ته ویل چې د کور په سر یو نفر مشترکی زموږ سره د لیدلو سره جنگ ته، خو موږ د طالبانو سره اوسېدلی وای هلته موږ کور کوچنیان پاته وه، دولت راغل زموږ کور ماسره کو یا زورولو چې سیسلي کورنۍ یو غړی وو د طالبانو سره.
د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلي مکرسل په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د کندهار پوځي عملیات په ابتدایي ډول پیل سوي او تر هغه به ادامه لري چې وسلول لسمي ایستل سوي نه وي. دا د هلمند تر پوځي عملیاتو وروسته ستر عملیات بلل سوي. د راپورونو پر اساس شایي د کندهار له بیلابیلو ولسوالیو په لسګونو کورنۍ د کندهار مرکز سره کډه سي، خو په دې اړه افغان چارواکو څه تدابیر نیولي. په کندهار کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي د ریاست رئیس حاجي محمد هاشم وایي په دې برخه کې افغان او نړیوالو ادارو ځینې مرستې برابرې کړي، خو د نوموړي په وینا چې دغه مرستې کافي نه دي.
کله دوه کوره کله درې کوره را روان دي چې بېرته مرجع ته نشي کېدلی، هغه خپلې ستونزې او مشکلات چې دي موجود کوي چې هغه درې کړي. هغه د کندهار د عملیاتو په اړه باندې دونه ویلی شم چې موږ یو اضطراري جلسې درته کړي دي او موسساتو مستواده را کړی دی چې پر وخت و زمان موږ هغه څه چې په لاس کې په واک کې لرو د دغو کورنیو سره چې بېځایه کېږي او پر وخت و زمان هغه کومک ورسوو. دا کومک زه د دغو خلکو لپاره کافي نه بولم چې د دغه خلکو سره کېږي. ما په مجلس کښې هم دا یادونې وکړله، خو مالي خسارات یې هم ډېر دي، ولې دغه وخت د حاصلاتو د پختیا وخت دی. که چېرې مثلا د کښو څخه یې پلا در اوبو واوري اخست فیصله کېږي، ولې هوا ګرمېږي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس محمد عظیم نوابی وایي تر اوسه دوی ته معلومات نشته چې په کندهار کې دننه د عملیاتو له ویرې څومره کورنۍ بې ځایه سوي. نوموړي وایي د مرستې رسونې پلانونه یې طرحه کړي او کوښښ کوي اړو او مستحقو کورنیو ته پر وخت مرستې ورسوي.
شخص چې دی راغلی راجستر شو، موږ باقاعده مامورین په دغه څلورو پنځو دغو کښې ورته ناست دي محلو کښې. ماګرچ راغلی، ماګرچاسو مستقیما ځي بیپو ته، هلته موږ د سعودي مامورین ورته ناست دي مکمله وته مواد.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې تر دې مخکې هم څو ځلې په بېلابېلو نومونو پوځي عملیات پیل سوي او چارواکو یې د اهمیت په اړه خبرې کړې وې. په کندهار کې دغو پیلېدونکو پوځي عملیاتو ته د امید نوم ورکړل سوی. خلک هم ورڅخه امید لري چې د عملیاتو په جریان کې دوی ته زیان ونه رسیږي او رښتیا هم دغه اقدامات سیمې ته سوله راولي.
په کندهار کې ډېر زر پراخ عملیات پیلېدونکي دي، په دې اړه مو رپورټ واورېده. د کندهار په دغو پوځي عملیاتو کې باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي چې ولس زیان ونه ویني او په سیمه کې داسې یو اداره رامنځته شي چې خلک ورباندې باور وکړي؟ د دې لپاره چې د هلمند د پوځي عملیاتو تېروتنې د کندهار په عملیاتو کې تکرار نه شي، نو څه کول پکار دي؟ په دې اړه سالم محمد صالح په کندهار کې د میشت افغان لیکوال او تحلیل کوونکي عبدالرحمد محمد یار سره مرکه کړې.
تیرو نه کلونو کښې په پرله پسې توګه باندې په افغانستان کښې لوړې ټولنې پوځي عملیات روان دي، دا نوې خبره نه ده. پوځي عملیات مسالې د حل لاره نه ده. موږ تاسو په پاره پسې څو د دې دې تجربه کړې مو دي چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نه یوازې د مخالفینو تحرکات تفصیل او د مزرعه سیمې د بلکلا ورځ په ورځ ډېر سوي دي او د دغو عملیاتو د بیا چې همیشه ولس په خپلو ورځو باندې اخیستي دي. په هلمند چې هر څه موجود وو پوځي عملیاتو په ترڅ کې خلک سخت وځپل شوله، بې ځایه شوله، بې کوره شوله، ولې شوله. په کندهار دا پوځي عملیات چې اوس د نوې ستراتیژي برخه ګڼل کېږي، زه فکر نه کوم چې دا دې مثبته نتیجه ورکړي او هغه ستونزه چې اوس د ناامني موجوده ده یا د مخالفینو د قوت موجوده ده، دا ستونزه کې هواره شي.
د عملیاتو بدیل ستاسو په نظر څه کېدلی سي د دې دپاره چې سیمې له وسلوالو څخه پاکې سي، سیمو ته امن راوستل سي او یوه داسې اداره پکې جوړه سي چې هغه خلکو ته د منلو وړ وي؟
نو تاسو همدغه پوښتنې کې تاسو اشاره وکړه چې داسې اداره جوړه سي چې هغه کې خلک باور وکړي. مهمه خبره د ولس د باور د نه بعد مرګ چې ولس خپل باور هم پر نړیواله ټولنه باندې بایللې دي، هم خپل پر اقوال دولت باندې. ولس ورځ په ورځ د تلکیږي، ورځ په ورځ د دې څخه د ارام ژوند زمینه اخیستل کېږي. ولس د نړیوالې ټولنې او د دولت څخه زیاته فاصله نیولې ده. تاسو ګورئ خپل افغانستان ولسمشر چې د ولسمشر په صفت باندې دا خبره کوي چې د دولت د مخالفینو تحرکات دا یو ملي پاڅون دی. نو چې خپل ولسمشر دغه خپله نتیجه ته رسېږي، د دې خبرې معنا څه کېدلی شي؟ د دې خبرې معنا دا کېدلی شي چې زموږ اداره ناکامه ده، نړیواله ټولنه ناکامه ده. نو زه داسې فکر کوم که چېرې نړیواله ټولنه او افغان دولت خپل منځ کې همغږي ته سره ونه رسېږي، په خپل منځ کې همغږي رامنځته نه کړي، او دغه اوسنۍ اداره چې خپل دولت او دغه ادارې ولسمشر ته نیولې ده، ترې عادي مامور پورې ټول په دې باور دي چې ادارې چې فساد موجود دي، نړیواله ټولنه په سر کې امریکا په پرله پسې توګه پر افغان دولت باندې دا چیغې وهي چې فساد له منځه یوسه، منظمه اداره رامنځته کړه، ظرفیتونه رامنځته کړه، مرکزي قوي اداره جوړه کړه. دې دا نشي کولای خو ولس فاصله نیولې ده. نو په دغه ترڅ کې زه فکر کوم چې دا به ډېر یو ساده مسجد هم ونه شي منله چې دغه ډول پوځي عملیات یې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
هغه تیروتنې چې په تیرو پوځي عملیاتو کې د افغانستان په ځینو نور برخو کې سوي دي، د دې لپاره چې دغه اشتباهات بیا تکرار نه سي د کندهار په عملیاتو کې څه کول پکار دي؟ نړیوالې ټولنې ته ستاسو په نظر دغه ځواکونه ته، افغان ځواکونه ته څه کول پکار دي چې یو هماهنګي رامنځته سي، ملکي تلفات کم سي او زیاتې کورنۍ بې ځایه نه سي او زیانونه ونه ویني؟
تر اوسه پورې هېڅ پوځي عملیات موږ نه دي لیدلي یا نه دي لیدل شوي چې په هغو کښې دې ولس ته په پراخه کچه باندې تاوان او زیان یې رسېدلی. فکر نه کېږي چې دا عملیات یې هم د ډېر یو ژورو تلفاتو او زیاتو تلفاتو څخه خالي وي، حتما به ولس ته زیان رسېږي. باید د نړیواله ټولنه لومړی په هغه نړیواله ټولنه د افغانستان په مسله کې چې بېداخله هېوادونه دي د نړیواله ټولنې په چوکاټ کښې، اول باید هغوی خپل په منځ کښې یو همغږي رامنځته شي. تاسو وګورئ افغانستان ته چې د نړۍ څلوالې ځواکونه راغلي دي، هر هېواد خپله یو بېله اجنډا او خپله بېله ستراتیژي د مخې ته وړي، یو د بل سره همغږي خپل په منځ کښې اول سر کښې نه لري، ورپسې به د افغان دولت سره همغږي نه لري. زه فکر کوم که چېرې دا رقم هر یو خپلې خواته کشي او هر یو د خپلې بېلې اجنډا پر اساس باندې مخې ته ځي، زه فکر نه کېږي چې دوی دغه عملیات څخه مثبته پایله ترلاسه کړي او یا دې هم ولس د زیانه څخه بچ شي. زه فکر کوم چې اول نړیوالې ټولنې ته دغه عقل په کار دی چې دوی خپل په منځ کښې سره همغږي شي، بیا د دولت سره همغږي شي او په ګډه باندې همغږي عملیات وکړي، او د عملیاتو وروسته بیا هغه سیمې چې دوی اول په ډېر احتیاط باندې مخې ته ولاړ شي ولس ته زیان ونه رسېږي، بیا خلکو ته یو باور ورکړي، بیا په هغه سیمه چې دوی نیسي په هغه کښې یوه پاکه اداره رامنځته کړي.
په کندهار کې میشت افغان لیکوال او تحلیل کوونکی عبدالرحمت محمد یارو چې په کندهار کې د پیلیدونکو عملیاتو او په دې اړه چې باید څه په پام کې ونیول شي دغه عملیاتو په ترڅ کې ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. تیر ماخام په قندوز ولایت کې د جرمني ځواکونو لخوا په یو حمله کې یو شمیر افغان سرتیري وشل شوی دی. د پیښې جزئیات لسیمه د نور محمد سهیم په ریپورت کې اورو.
د کندوز امنیتی مراجع خبر ورکوي چې د جمعې په ورځ ماخام هغه مهال چې د کندوز پیارتي ځواکونه د چاردرو ولسوالۍ څخه د کندوز د مرکز په لوري روان وو، د کندوز ښار په شمال لویدیځ 15 کیلومتره د خاکاني په سیمه کې د ملي اردو پر ځواکونو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د ملي اردو 6 تنه عسکر وژلی شوي دي. کندوز والي انجینیر محمد عمر د دې پیښې په تایید د شنبې په سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د یوې تېروتنې له مخې رامنځته شوې ده او دغسې ورینه رامنځته کړی دی. خو ده په دې باب چې دغه تیروتنه څنګه رامنځته شوې ده څه ونه ویل، مګر زیاته کړه چې په دې باب یو پلاوی ټاکل شوی. هیله کیږي چې د څېړنې په نتیجه کې به د دغې تیروتنې لامل په ګوته شي. د یادونې وړ ده چې د پیښې وژل شوي عسکر دا مهال د کندوز 320 روغتون کې دي او د دغه روغتون د سرطبیب ډاکټر همایون خاموش په وینا چې دوی ته یوازې 6 جسدونه رسیدلي او ټپیان پکې نشته. په کندوز کې د پیارتي منابع هم دغه خبره مني، خو د څرنګوالي په اړه یې رسنیو ته لا جزئیات نه دي ورسولي. هیره دې نه شي چې په هغه نښته کې چې د کندوز پیارتي د عسکرو او مخالفینو ترمنځ د جمعې په ورځ د چاردرو ولسوالۍ د سرک بالا په سیمه کې رامنځته شوې ده، درې آلمانی سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
وروسته له دې چې د امریکا حکومت او نورو لویدیځو هیوادونو د جمهور رئیس حامد کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه چې په بهرنیانو باندې انتقاد وکړ خفګان څرګند کړ. جمهور رئیس کرزي د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره په تلیفون خبرې وکړې او د امریکا بهرنیو چارو د وزارت د وایان په وینا جمهور رئیس کرزي په دغو ټلیفوني خبرو اترو کې چې 25 دقیقې دوام وکړ د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه توضیحات وړاندې کړل. د په انتخاباتو په پروسه کې د امریکا او نورو بهرنیانو د ونډې او بهرنیانو د حامد کرزي د انتقاد په اړه او د افغان ولسمشر د څرګندونو د جزئیاتو په اړه فرشتي جلالزئی د ولسي جرګې له غړي شکري بارکزي سره مرکه کړې ده.
پاته هم نننی افغانستان تار حالت باندې نه دی چې وشي کله بغیر د غرب مرستونه په خپلو پښو باندې ودرېږي او مخته لاړ شي. زما په اند کوم خبرې چې په وروستیو کې ولسمشر کړی دی د زړه خواله وو، یعنی زه یې ډېر جدي نه نیسم په دې معنا چې هر بل قسم حق لري چې خپل شخصي نظر بیان کړي چې څه وشو څه ونه شو، ځکه چې ازادي د بیان شته په افغانستان کې. مګر راځي د افغانستان د دولت په سر باندې نړیوال هیوادونو سره مخصوصا غرب سره رقم اړیکې مونږ باید ولرو. دا اړیکې په نړۍ افغانستان کې مونږ نشو کولای چې په یو خبرو یې جوړ کړو یا په یو خبرې وران کړو. دا غو ستراتیژیک همکاري موضوع ده چې ولسمشر کرزي هم په نننۍ حالت کې راته بدلون نشي ورکولی. په دې کې جنگ د تروریزم سره شته، په دې کې د افغانستان په افغانستان کې د دیموکراسۍ لپاره زمینه برابرول، په دې کې په افغانستان کې د عدالت او د قانون حاکمیت لپاره موضوع کانشته، په دې کې د افغانستان لپاره د هویت خپل سیاسي هویت جوړېدو خبرې شته، اقتصادي مرستې شته. نن که چېرته ولسمشر غواړي چې خپل هغه د لیدلی حال د سترګو حال چې ورته بیان شوی و د انتخاباتو په وخت کې، زه فکر کوم تر ډېره حده پورې مناسب وخت نه و د بیان دپاره. په هیڅ عنوان باندې زه دا نشم منلی چې دغه خبرې چې کوم د غرب په ضد باندې شوي دي، خدای مکړه دا په دې معنا باندې ده چې کرزی غواړي چې ایران ته ډېر تود هرکلی ووایي د دوستۍ لپاره، او یا چین سره یو ځای شي د امریکې په خلاف باندې، او یا نورو هیوادونو سره، یا هغه سیاسي ډلو ته پلې چې په افغانستان کې شته هغوی د غرب په ضد باندې یو معین نظر لري.
ناټو ویلي دي چې کرزی باید له مخالفینو سره په د سولې په خبرو کې بیړه ونه کړي. نو فکر نه کوي چې د دوی اشاره هم په یو ډول دی ته چې جمهور رئیس حامد کرزی غواړي د پروسه د سولې ته سرعت ورکړي؟
ناټو او غرب هیوادونه کولای شي خپل ځانګړی نظر په افغانستان کې ولري. زه د افغان په صفت باندې نه غواړم چې صلح یو معامله اوسي، زه غواړم صلح هغه پروسه اوسي په افغانستان کې په هغه کې هر څوک چې افغان دی ګډون ولري. دا چې نن سبا خبرې اسلامي سر روان دي او څومره ولسمشر کرزی کولی شي دغه فرصت نه استفاده وکړي. دا بیل خبر ده مختلف ډلو سره مونږ باید کینو وګورو چې دا حتمی خبر ده، ځکه چې په جنگ کې مونږ برای ترلاسه نه کړ په تېرو کلو بغیر له خبرو اترو نه بل لاره زموږ په مخکې نشته. او هیله نه شي چې ولسمشر کرزی یوازینی کس نه وي د کینی او وایي چې مصالحه مذاکره دې وشي او که ونه وشي. په کابل کې چې کومه جرګه جوړیږي د هغې جرګې فیصلې به دغه تصمیم ته یا هو وایي یا نه وایي.
تحلیلونه وایي چې د پاکستانی چارواکو د خبرو اترو څخه وروسته اوباما کابل ته راغی او د جمهور رئیس کرزی سره یې شدیدې خبرې درلودې. آیا فکر کوي دا د جمهور رئیس حامد کرزی وروستۍ څرګندونې له دې مسلې سره څه ارتباط لري؟
زه فکر نه کوم دغه وروستۍ څرګندونې د اوباما ویزیت یا لیدل یا کتل د افغانستان څخه ارتباط ولري، ځکه چې زما په اند کېدی شي دغه لیدنه د ولسمشر کرزی د انتخاباتو کمیسیون د هغه پارلمان فیصلې سره
د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی و چې د بهرنیانو د لاسوهنې او د انتخاباتو په پروسه کې د بهرنیانو د لاسوهنې په اړه د ولسمشر کرزی د څرګندونو په باب ازادي راډیو ته معلومات ورکول. دوه نیمې بجې شوې. له صالح سغزی خلقی څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت د جرمني سرتیرو لخوا د ملي اردو د شپږو سرتیرو وژل کېدل په کلکه وغندل. د افغانستان لوی څارنوالۍ په دولتي ادارو کې د فساد د دوسیو د څېړلو او له خلکو سره د دولتي ادارو د چلند په هدف د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته پلاوی استولی. د افغانستان د مرکز او ولایتونو په لسګونو ښځو په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د سولې په مشورتي جرګه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې غوښتنه وکړه. پاکستانی مقامات وایي د دغه هیواد پوځ د افغانستان پولې ته نږدې په اورګزو کې شاوخوا شل وسلوال ووژل. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي پر ایران د نړۍ فشارونه دغه اسلامي جمهوریت د خپل اټومي پروګرام د دوام ورکولو لپاره لا هوډمن کوي. او د عسکرو په جامو کې وسلوالو کسانو د عراق په یو کلي کې شل نارینه او 15 ښځې وژلې دي.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د ولسمشر کرزی له حکم سره سمې د شنبې پورس د افغانستان نهو زونونو ته خپل پلاوی واستول څو هلته د خلکو شکایتونه واوري د هغوی په اړه پریکړې وکړي. د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکو د پلاو د استولو پر مهال خبریالانو ته ویل چې دا کوم نوی اقدام نه دی، بلکې تر دې مخکې هم دوی له ولایتونو څخه د شکایتونو د ترلاسه کېدو په صورت کې د هغوی د څېړلو لپاره اقدام کړی دی. د لوی څارنوالۍ لخوا دا اقدام په داسې حال کې شوی چې په ولایتونو کې په دولتي ادارو او په تیره بیا په ځای دارو کې د فساد په اړه د خلکو شکایتونه زور اخیسته دي. په دې اړه نور حال له کابل د حمید مومن پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان لوی سارنوال وایي چې دا غوپلاو دی چې په سر کې د لوی سارنوالۍ جګپوړي چارواکي دي بشپړ واک ورکړی چې د خلکو د شکایتونو د هوارولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د لوی سارنوالۍ د غوپلاوي د ولسمشر کرزی د حکم له مخې د شنبې په ورځ د هیواد نهو زونونو ته واستول شول او هلته به له دولتي او په تېره بیا د عدلي او قضایي ادارو له چال چلند څخه د خلکو شکایتونه وڅېړي. لوی سارنوال محمد اسحاق الکو د غوپلاو د رخصتولو په محل خبریالانو ته وویل چې دوی به په عمومي ډول د خلکو شکایتونه وڅېړي او جمهوری ریاست ته د هغه یو رپورت هم وړاندې کړی.
واساسی حکم رئیس جمهوری ایاتا مال حرکت کردن و میره به تمام ولایت موضوعات بررسی میکنه.
دی وای دولس پشت له حکم سره سم د غپلاوی هم د وستول ولایتونو ته روان شول او مسائل له نګ دی وسیړي. دوی په قاطع ډول واک لري چې هلته د بندیانو د خوشی کول په برخه کې چې په ناحق ډول پراته دي او د حبس میاد تیر شوه او همدارس د پولیسو او اړوندو ولایتونو په همکاري د زنو تختیدلو بندیانو د نیولو په اړه پریکړه وکړي. هغه مسائل چې د دوی په واک کې دي هغه به وسیړي او ممکن ځین نور مسائل چې په دولت پورې اړه لري لکه بیکاری او بے سوادی د هغې رپورت په جمهوری ریاست ته وړاندې کړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ په وینا د شپې لخوا په ټلویزیوني شبکو کې د دغه پلاوو د استولو خبر هم خپور شي سو په ولایتونو کې خلک خبر او خپل شکایتونه دوی ته وړاندې کړي. د ښاغلي الکو په وینا که څه هم ولایتونو ته د پلاوو د استولو موضوع کومه نوې خبره نه ده، خو دا لومړی ځل دی چې په دومره شمېر کې پلاوي په یو ځای او یو وخت استول کېږي. هغه که څه هم په تېر یو کال کې په افغانستان کې د لوی څارنوالۍ له فعالیتونو خوښي څرګنده کړه، خو وویل چې د دوی دغه پلاوی به د څارنوالیو چارې هم په سمه توګه وڅېړي. د لوی څارنوالۍ لخوا دا اقدام په داسې حال کې شوی چې په ولایتونو کې د دولتي ادارو او په تېره بیا د عدلي او قضایي ادارو له کړنو څخه د خلکو شکایتونو زور اخیستی او هر یو د اداري فساد نوم اخلي. د لوی څارنوال په وینا د دوی لخوا استول شوی پلاوی د ولسمشر بشپړ ملاتړ او د قانون قوت په لاس کې لري او هیله ده چې تر ډیره دغه شکایتونه هوار شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ ویل ټول اسناد ښیي چې ایران کوښښ کوي د اټومي وسلو د تولید ټکنالوژۍ ته وده ورکړي، خو نوموړي ډاډ خو چې امریکا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مرسته پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي چې د تهران اټومي ځواک په نښه کړي. سالم احمد صالح د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو مطلب لنډیز اوروي.
د ایران د لانجمن اټومي پروګرام موضوع د باراک اوباما په هغه ټلیفوني خبرو کې شامل و چې د چین له جمهور رئیس هو جینتاو سره درلودې. ټاکل شوی د چین ولسمشر واشنگټن ته هم سفر وکړي چې د اپریل پر 12مه د اټومي وسلو او امنیت په اړه د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړو ولسمشرانو د ایران په وړاندې د ګډ کار پر اهمیت خبرې وکړې. که څه هم چین د ملګرو ملتونو په مرسته پر ایران د نویو بندیزونو زیات ملاتړ نه کوي، خو د امریکایي او اروپایي ډیپلوماتانو په خبره تیر اونۍ په لومړي ځل چین ومنله چې د ممکنه حل لارې په برخه کې به د خبرو اترو ملاتړ وکړي. له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل، زما په نظر هدف دا دی چې پر ایران فشار راوستل سي. له هغې ورځې چې زه د ولسمشر په توګه ټاکل شوی یم، دغه رژیم نور هم منځوي شوی دی. اوباما ویلی دی د ایران اټومي پروګرام چې هدف یې د اټومي وسلو تولید دی د سیمې امنیت ته زیان اړوي. په دې وروستیو کې چې پیکینګ د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د خبرو اترو په مسله کې د مرستې ژمنه کړې، داسې ښکاري چې له واشنگټن سره به په دې برخه کې مرسته وکړي. د امریکا ترڅنګ بریتانیا، فرانسې او جرمني په ګډه پر چین او روسیې فشار راوړي چې را روانه اونۍ پر ایران د بندیزونو په برخه کې رسمي خبرې اترې پیل کړي، خو چین د پخوا غوندې پر ډیپلوماتیک حل ټینګار کوي. چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري. د شورا پر ایران درې ځلې بندیزونه لګولي چې دغه هیواد د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. ایران تل ویلي دي چې د یورانیمو له غني کولو سوله ییز هدف لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com. په زرګونو هغه افغانان چې په برتانیا کې په ناقانونه توګه اوسېږي د خپل ستونزو په اړه غږېدلې دي. دوی په داسې حال کې خپل ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړي چې د پناه غوښتونکو مسله د برتانیا د دوو مخکښو سیالو ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو د کمپاین اصلي موضوع ګرځېدلې ده. دغو افغانانو ویلي چې د کار او ګرځېدو اجازه نه لري، اقتصادي ستونزې لري او روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. حکومت ډېرو دغو پناه غوښتونکو ته ویلي چې تر 2011 کال پورې باید انتظار وي او له هغې وروسته به برخلیک سرګنشي. پرندن کې د ازادي رادیو خبريال حنان حبيبزي په دې اړه ريپورت کې د هغو افغانانو مشکلاتو ته کتنه کړې چې په ناقانونه توګه په برتانیا کې ژوند کوي.
د لوګر ولایت زمری احمدزی د لومړي ځل لپاره هغه وخت ځان په انګلستان کې ومن چې د یو بار وړونکو ګاډي له کانټینر راووت. دا د 2002 کال کیسه ده. هغه وخت د یو درانده ګاډي چلوونکي د زرګونو ډالرو په بدل زمری له فرانسې څخه برتانیا ته راړولای وو. دای اوس د لندن په ختیځ کې اوسیږي. په برتانیا کې دا تکلن ژوند وروسته لا هم د هستوګنې قانوني اسناد نه لري.
اوس پاسپورت نه ملایيږي، چی نه ملایيږي، یو کار نشته. د بيزي خلکان دي بچرګان نه یو زرها او د پراتې دي بچرګان ډېر زجر تیری افغانان ډېر راغتیری متاسفانه نشته دلته. مانه دل دل اوسه
د خپل اصلي هواد له پریخودو وروسته په ژوند کې اوږده ستړیا تجربه کړه، خو په برتانیا کې د پناه غوښتنې هڅې بریالۍ نه شوې.
دا ټول د موږ خپل افغانان لاسه دا کی خپل وطن کې سره جوړ شو، خپل وطن تقویہ کو، خپل وطن جوړ کو. موږ ته لازر پی مغونی ملاو شي خپل وطن کې. موږ دی جی په لازر پوره باندې غلا لازر نه ورکو ولې موږ لازر پی موږ ته نافت.
زمری د خوندې ژوند تر لاسه کولو او پیسو د ګټلو لپاره لسګونو زره ډالر لګولی دي. دغه د کورنۍ مشرانو دغه پیسې یا پور کړی یا خپل پلرنی جایدادونه پلورلی دي، خو دغه سختي او هلو زلو زمری ته خوشحالي ورنکړه، بلکه پر نورو ټولنیزو او اقتصادي مشکلاتو واړو. اوس د نشي کولای چې بیرته په هیواد کې خپل کورنۍ لورته بحران څخه وژغوري.
نه لري لکه اوس مونږ غلطه وو خو نه پیډلو کنه مې را لندن دار لندن ده د شکارونو کې ملایوي د شکارونو وزګره کنه شلکان دي بجړګم شل روپی کار کوي. لکه شل روپی کې نو دای بووی کې جوړی کې اوسل شل روپی پونه کنه دای بووی کې ایو روپی اتیا روپی د کور کرایه ورکي. صحیح لکه ما غونې کې اسناد مسناد نه لري، نه ډاکټر شته، نه خسته، نه بسته، هیڅ چی نشته. کورم څوک نه ورکي. سو ورس کوم افغان پیدا شي کوم خدیزه هغه بانډوال پیدا شي کوم یوزول لري لګ راجستري هغه په نام باندې کور نیسو. بیا هغه کې بیا لاس دولس دیر لاس لا غنان ژوند کوم. له مجبورې ورځې نه پټه باندې زو ډاله ډاله نه کیږي کور کې پټه باندې زو بس خپل ورځ چلو لپاره دی چې 500 روپۍ لاس تراسي بیرته په ملي آبادی
زمره یوازې نه افغان نه دی په دغه هیواد کې د دل برخلیک سره په زورګونو نور افغانان هم مخامخ دي دوی ترمنځ ډیری تنکی ځوانان دي چې لا اتلسو څخه یې عمرونه لږ دي څو وخته وړاندې ملګرو ملتونو اندېښنه وښوده چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو افغان ماشومانو په شمیره کې په ډیریدونکي ډول زیاتوالی راغلی دغه ماشومان له سرپرست پرته له کړاوونو ډک سفر بشپړوي سراج زادران په لندن کې د قانوني اسنادو په برکت د تازه میوې کاروبار لري دی هر ورځ له داسې افغان ماشومانو سره مخامخ کیږي چې په لندن کې له سرپرست پرته ژوند کوي
دی خدا مشکلات لري سی واړه راسي وخت یې ردو سره دی خپل لباس خپل کلچر هر شی دی بدل کی پښتونتوب له افغانتوب لار شنوځي او چرسونه سیګریټ ټولې نشې بد عملي کوم دی غټول دی کوي بیا ته خپل مشران ته دا وایم سر څوک را لېږم نو واړه مرا لېږي واړه سره ولې ګل دی څوک خپل غټ نه وي څوک پلوان نه وي مصر څوک نه وي ورسره نو هغه ډېر زر دغه ملک خرابېږي
په اروپایي هیوادونو کې د قانوني اسنادو شتوالی د ژوند ډېری حقونه برابروي خو هغه چې ناقانونه ژوند کوي د آرامۍ احساس نه لري د مهاجرت او یوازیتوب له کړاو او ننګونو ډک ژوند دغه ماشومان له وخت څخه مخکې د درانده پیټي اوچتولو ته اړ کړي دي خو هغه چې لویان دي په یو نه یو ډول دغو کړاوونو ته وږه ورکوي
لیلا وړه دا یاری نه دا لیلا سشوه لیلا لیلا نه جوړوه بېګا نه هغه د ما داسې پوسې د زړه ټپه ده پوسې
دا عبدالوکیل و دی په دې ډول د یوازیتوب احساس له منځه وړي د زمری احمدزي په وینا د افغانستان د روانو حالاتو له کبله د نړۍ په هره برخه کې زیات شمیر افغانان له دغه ډول مشکلاتو څخه ځورېږي
ما نه دلیدلی کمیونټي متاسفانه د پښتنو شته انډینو شته ټول شته دا څه داسې بې افغانان بې اتفاقه دي لکه دا اوس ګورئ موږ تاسو وطن کې ډېر بدل روان دی ډېر بدل زه سی ټي وي د هره شپه ګورم هره شپه زه مړ یم اوس ګوره ډېر خلک دي هر ملک نه راځي دلته غریبي کوي کارونه کوي سټوډنټ ویزې باندې راځي وایي موږ ته سکول وایو سکول مول نشته ټول کارونه کوي
په ټوله کې دغو ځوانانو چې کوم خوبونه او خیالونه د برتانیا د ژوند په اړه درلودل دلته له را رسېدو سره سم په اوبو کې لاهو شول دا ځل سراج زادران د یو بل څه په اړه معلومات راکوي
چې هغلته دی څه مرستیایي مور پلار ډېر ما داسې ملګري سي هغو فیملي کې څوک وفات شوي دي نو دوی ورتلی نه سي یو اسنادو لپاره او دلته حکومت ورته وایي سي انتظار کې ټول اچولي دي دی وایي چې حکومت هم ونیسي نو اول جیل ورکي جیل کې تقریبا دوه درې میاشتې ورسره بېغه نه پسته لیږي ډایرک افغانستان ته پاستوي په هفته کې یو جاز دو جاز ځي نو دغه وجه نه دوی ډارېږي بېرته نه ورځي او پاکستان یا افغانستان کې هم ډېر زیات مشکلات لري
په برتانیا کې د افغان کډوالو بشپړه شمیره نه ده څرګنده خو اټکل 50,000 افغان کډوال یوازې په لندن کې اوسیږي دوی ترمنځ په ډېر شمیر کې افغانان له قانوني اسنادو پرته ژوند لري د برتانیا د صدر اعظم ګولډن براون په وینا دغه ډول ناقانونه خلک به د سرحدونو د نوي برېښنایي کنټرول له لارې پیدا کړي
And we're also taking action to identify illegal workers and those overstaying the visa.
دای وای من هم دار از داسې ګامونه اخلو چې نا قانونه کارګر او هغه څوک چې ویزه پای ته رسیدلې دی پیدا کړو د سرحدونو د نوي برېښنایي کنټرول په مرسته چې راتلونکي او تلونکي خلک به د دې کال لپاره وروسته حسابوي
From the end of this year.
ګولډن براون دغه خبرې د خپل ګوند د تګلارې د یوې برخې په توګه د برتانیا د انتخاباتو په درشل کې اعلان کړې د مای په میاشت کې به برتانویان نوی پارلمان او نوی صدر اعظم وټاکي که د محافظه کارو ګوند دغه ټاکنې وګټي ښایي د کډوالۍ شرایط لا پسې سخت شي په زرګونو ناقانونه افغان پناه غوښتونکو ته ښایي د برتانیا د دوه مخکښ ګوندونو انتخاباتي سیالي چې سختې تګلارې رامنځته کوي ښه زیری نه وي په ځانګړي ډول هغو ته چې د برتانیا حکومت برخلیک تر 2011 کال پورې ځنډولی دی خو له دې سره سره د اندېښنې وړ خبره دا ده چې لا هم له افغانستان څخه برتانیا یا نورو اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر په چټکۍ سره پر مخ روان دی
څنګه د
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګران ځوانانو سلامونه.
په دې تاند څنګه خبرونه کې لومړی د سکولونو او بایکونو په مود او سنگار دګیږي.
بیا د دې پوښتنې د ځوابولو هڅه کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او بې جرأته دي.
او د خبرونې په وروستیو کې ته اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ.
دا مطالب زلینا شریفي او زما همکار اجمل تورمان وړاندې کوو. ګرانو ځوانانو، کلونه مخکې ښځو د سکولونه یوازې د تزئین او سینګار لپاره ګرځول. شتمنو ښځو او نجونو به له ګران بیه جامو او ګڼو سره ښکلي واړه د سکولونه هم کارول. خو نن سبا د سکولونه یوازې د سینګار لپاره نه، بلکې د ورځني ژوند د اړینو شیانو د لیک درالیګ لپاره استعمالیږي.
وای د سکول د هر انجلې او خزي شخصي حریم دی چې واز دې پوری اړه لري او بل څوګي د کتو او ور داخلي دو حق نه لري.
د سکولونه په ټوله دنیا کې کاریږي. په افغانستان کې معمولا با سواد یا هغه خزي اونجونی چې له کوره به هر کار یا تعلیم کوي د سکولونه ګرځوي، چې له قلم کاغذ څخه نیولې تر پیسو د سینګار سامانونه او اوس لپټاپ پکې ځایوي.
د کابل پوهنتون محصله حمیده وای دا سمه ده چې ځوانان د سکول د سینګار لپاره اخلي، خو که د سکول نه وای دومره شیان چې د ورځې په کاریږي په څه کې وړل راوړل.
د سکول ډېر مهمه وسیله ده انجونو ته، که د سکول انجونو سره یو ښه سره ونسیږي بعدم ښکاري. او د سکول ډېر مسؤلان وظیفه داران ته ډېر مهمه ده که تاسو خپل چپترونه کیدی، نور وسایل خپل کیدی. ډېر وسایل د سلاس کې اخیستل کیږي نه، اما په د سکول کې تاسو کیدی مثلا قلمونه دي، نور میده میده شیان دي، دا ټول کوي په د سکول کې. جاي په جاي کې
یواز انجونه او خزو د سکولونه ګرځول. هغه وخت به اکثر زلمو د ښوونځي کتاب او کتابچې په لاس کې وړي راوړي او ځینو ډیرو منظمو په دوسیې کارولې. خو اوس د ګڼو زلمو له ولیو هم د سکولونه یا بایکونه راځانګي. د ښوونې او روزنې پوهنتون محصل فرهاد وایي چې بایکونه مود دي او وسایل یې هم پکې ټول وي.
د سکول کې مې زه خپل لپټاپ او بعضي بل چپترونه اخدمه په بعض لوازم ده، حتی لکه موبایل او داس نوټ چې سیزونه چې را سره دي جیب کې چې اخدمه هغه سړی ته لږ زره ناراحتیا بخي. کله چې دا شین موږ خپل په د سکول کې کیدو دا ډیر خو وي. د سکول استفاده کول ورځ په ورځ ټاکل تغییر کی فعلا مود چې دی سټایل د غټو د سکول دی، د دې بندونه چې دی ډیر وکړي او ډیر ښه ښکاري.
نوم بریالی. بایک مسکول لپاره هم خدا بایکونه درخه اصولت دا کتابچم پکې خیر راځي و خرابې نه شي پکې سٹایل لپاره خلومنګ فلمو کې دا کار کیږي. الکان اوس هغه لپاره بایکونه ډیر استفاده کوي. زه وګدا بایکونه بندر بایکونه استفاده کوم لکه تیر خدا الکان لپاره خدا سی لاس کې اچو چاپ خاطر راځي تور نسواری زیر رنگ دا پدلون سره خدا.
اوس په خار بازار کې ډول ډول د سکولونه خرڅیږي چې اکثره یې له هند او چین څخه راځي. مختلف رنگونه او ډیزاینونه لري چې ځوانان د خپل ذوق او جامو مطابق انتخابوي. په کابل کې د سکول پلورونکو نصر الله راته وایي چې نن سبا کوم ډول د سکولونه او بایکونه مود دي.
انجینو دا غټ د سکولونه ډیر خوښي ځکه چې زایم لري او د پانتون مکتب شانت ډیر خوښي. تور خوښي سپین هغه خپل ذوق ده. خو موږ رقم سکولونه لرو، چرمی لرو، براقي لرو، د بوري موری مافلی شان دا ټول شان دا خو د بوري شان بیا جنکیان خو ډیر خوخی پتلون سره کاوای سره بوري شي دا تورستی شان دا کورشنیلی هم کاوای سره دا انجینر غونیو مافل د خو وړکه اخلي دا موری شان دا مری ولا چی یخا کړه او مکتب او پانتون لپاره انجینر دا غټ خر دسکلونه اخلي لکه زائر ډیر لري او خپل کتابونه شي شان زینه الکان چې دا کلب سپورټ شان کې خپل سپورټی شان یک دی او یا مکتب تزي خپل کتابونه کې تی پانتون
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com
ګرانو ځوانانو وای جرأت او پزان باور نیم علم دی روان شناسان پزان باور د سالم شخصیت روزلو ته لازم شی ګڼي وای هغه کسان چې په خپل نفس اعتماد لري ل خپل استعدادونو او خلاقیت نه پوره ګټه اخیسته شي او په اسانۍ د محیط تر تاثیر لاندې نشي او دا احساس ورسره وی چې د کارونو د ترسره کولو صلاحیت او توان لري
خو خی تاسو هم په خوانځي او په هنتونونو یا خپل نږدې ملګرو کې داسې کسان لیدل وی چې د نورو په مخ کې د خبرو او پوښتنې جرأت نه لري معمولا خپه او یوازې ګرځي او کچېری مجبور شي چې خبرې وکړي نو سابه بند بند کیږي رنگ به سور یا ژیړ وخته وي غږ او لاسوبخې به ریګدي
دا هغه ځوانان دي چې لمرشمتوبه په ځان د باور روحیه نه د پکې روزل شوی او یای هم د ژوند په زینو آزمویښتنو کې ماته خوړلې او دای منلی چې تر نورو کم او ناتوانه دي خدای هیر کړی چې ماته او ناکامۍ بنیادم د کامیابۍ په لاره سیخوي
راځي د ښوونې او روزنې په هنتون د محصل صالح محمد او یو بل ځوان خبرې وورو چې په ځان د نه باور او بې جرأتۍ ستونزه لري
کله کله داسې پېښ شوي دي چې زه هغه چې څه زه غواړم وی وایم په اساس بې جرأتۍ په دې نه یم توانېدلی چې هغه نظریات خپل په صحیح توګه ووایم بعضې استادان خلک تهدیدوي او تمسخر کوي د محصلینو په نظریاتو باندې او دا په بې جرأتۍ د یو محصل ډېر رول لري
نم سمع الله زمنګه چې د سه مختم مخه کې ودرېږم سم په هغه سره لکه تاثیر لاندې اول سر کې راځو وروسته بیا رورو سره خکېږو لکه لاس نه رېګ دیږي وغه نه خود سه یو خبرې کنه چې استاد سم مخامخ مونږ وای را غلط نه شو بس له وزن سره متاثر وانت شو مشران له وزن زیات جرأت نه لرو بالکل مشران مخ کې
د افغانستان دروان شناسان د ټولنې مشر خووندوی عزیز الدین همت وایي چې په ځوانانو کې په ځان د باور او جرأت تهداب په ماشومتوب کې ایښودل کیږي خو له بده مرغه چې ګڼې افغان کورنۍ له ماشومانو سره سم چلند نه کوي ماشومان رټي او د خبرو وخت نه ورکوي ښاغلی همت د کم جرأتۍ نور عوامل داسې راخي
په اروپای او په امریکا کې ځوانان ډیر زړوري لیکن په افغانستان کې ولې کم جرأت دي هغه ځوان چې جرأت نه لري د ځواني په مرحله کې چې ته خبرې وکړي یاد درس تشریح کی اساسي عامل په ورکوټي والی کې لټو فروید وایي د بادي ژوندانه د ځواني او د بلوغ او د زړښت د دورې ټول پرابلمونه د دغه عوامل باید په ورکوټي والی کې ولټو هغه ځوان چې کم جرأت دي دا په یو داسې کورنۍ کې چې غلطه دیکتاتوري ده غلطه د میرمنې او د خاوند ترمنځ جار او جنجال دي همیشه د پاره د په مخ کې رټو وحل دی او هغه څوک چې کمزورت دی دا د دوه کلنۍ او د سلور کلنۍ په وخت کې دا عقده ته پیدا شوه ماشوم هغه وخت کې فرزن ګلاس زوبو چپکې دلته موري وهی چې مکوا یا فرزن بالخت اخلي انا یو اسب جوړي بیا موري وهی چې دا مکوا مکوا دغه کې پاتې کیږي نو کوم وخت کې چې دا ځواني مرحله ته رسیږي چې کوم وخت کې دی یو درس تشریح کوي یا یو چا سره خبرې کوي مغه مکوا کلمه دا د تهدید لاندې کلمه ناګا شو ناګا شور ترازی او د عکس العمل چې شه دی کمزورت دې درس نشي تشریح کولې د چا په مخ کې خبرې نشي کولې په خپل ځان متکی نه دي شوم دا ډېر عادت لري ډېر سوالونه کوي باید هر سوال ته مونږ او تاسو ځواب ووای نو دغه ماشوم چې په خپل ځان باندې متکی په مجلس کې کینی خبرې وکي په آینده کې ځواني دورې ته چرسي کې ډېر باجوره ته ډېر فهمیده او متکی په خپل ځان باندې وي
د کابل په هنتون محصل حمید الله وای چې د ژوند په بیلابیلو وختونو کې د یو ځوان د بریالیتوب راز پدې کې دی چې په ځان باور ولري نو موړی وای چې د درس پر مهال ک محصل له استاد نه د پوښتنې کولو جرأت ونه لري نشي کړای ځان سم په درس پوکړي
زه چې کله استاد نه پوښتنه کوم په ډیر جرأت سره استاد ما پوښتنې ته ځواب راکړي په ځمکه کې کچیر د استاد ځواب ماته قناعت را نه کړی شي ز بیا ور سره استدلال کوم هغه خپل پښتنه مطرح کوم او زه ورسره استدلال کوم اوس سره زیس کله تحصیل لاندې ناراضم ځکه چې کزه تحصیل لاندې راشم زه به اول پښتنه څنګه مطرح کوم بیا کچیر ما پښتنه مطرح کړی شو نو زه به څنګه اوس سره منطقي استدلال وکړلای شم.
روان شناسان وی پزان باور او جرأت درلودل کسبی دي نه ذاتی. کچیر ځوانان وغوړی زینې لارې چارې شته چې په خپل وجود کې په ځان د باور روحیه وروسی. خاغلی احمد دغه لارې چارې داسې راخی.
دوه موهیت ډیر زیات مهم دی چې دای بیرته باجورته شي. اول فامیل دی ټولو کورنۍ موضوعاتو کې د تبای دی سور کې حتی کله چې معاش مور پلا رخلی باید دې ځوان ته ورکی لیس ورکی چې بچی زه د بازار نه دا سودا راوړه. او بل مکتب موهیت ډیر زیات مهم دی. دلته د معلم ډیر قوي دنده ده چې هغه ماشوم چې کمزورته دی درس ته پاسې خیر دی کول ورځ غلط که باید هغه مخ کې ونوای چې دا دغه نو دلته دی چې دای تکرار او تمرین کوي او دا د جرأت د کمزورتۍ نه وځي او د جرأت خواته دای مخ کوي. دا ځوان اول باید سپورت پیدا وکړي. هغه څوک چې سپورت کوي رښتیا جسمن او روحن دای ډیر سالم یو شخصیتي باید کوشش وکړي چې همیشه په ګروپ کې کینی. پاجی کمزورتا ځوانان چې دی یوازې ګرځي نو دغه د یوازې توپ نه دی باید ځان وباسي. روان شناسان وای هغه خصوصا هغه انسان چې پل ځان همیشه منفي بافي توړي تا حتمن په ډیپریشن یا زور خفغان باندې دی اخته کیږي. ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې خپل مثبت اړخونه ته باید وګوري نه منفي. هر انسان یو عیب لري دی باید خپل عیب ته متو همیشه باید دی خوشبینه وي.
گرانو ځوانانو په دې اونۍ کې مو تاسو ته د ازادۍ رادیو د موسیقي لارښوې څخه د رحیم شاه په غږ سندره غوره کړې چې د اوریدو بلنه یې درکوم. گرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی په کابل کې 14 یو او بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پیښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیرې ده 204 تیا یونیورسيټي ټاون پیښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. ښه دوسی
پاولی جائے پاولی